የአዛዴ ራዲዮ መጀላ
አሰላሙ አለይኩም አሰዱላ ገዘንፈሪም አዛዴ ራዲዮ መጀላ ራሰረደ پروان خبرونه کې له استاد قاری برکت الله سلیم سره د هغه د شیرونو د تازه ټولګو د خبرېدو په مناسبت مرکه د نور محمد لاهوڅو شیرونه د هابس د لیوایتان د کتاب په اړه له ډاکټر کټوازی سره خبري او نور مطالب لرو د ونی فرهنګي خبرونه ماریا صدیقی لولی
د افغانستان د مشرانو جرګې خړو د خصوصي ټلویزیونونو په پروګرامونو نیوکه کړې او د هغه څه د مخنیوي غوښتنه کړې ده چې دوی کلتوري یرغل بولي. د مشرانو جرګې خړو په خپل یو عمومي غونډه کې د پردي کلتور د یرغل د مخنیوي په اړه مفصل بحثونه وکړل او د دغه یرغل په مخنیوي باندې تاکید کاوه. په دې غونډه کې د افغانستان په اطلاعات او فرهنګ وزارت هم کلک نیوکه وشوې چې د اخلاق مخالف خبرونو او صحنو مخه یې نه ده نیولې. د تاجکستان ولسمشر امام علی رحمان د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ له وزیر سید مختوم رحیم سره په دوشنبه کې وکتل او شمنه وکړه چې له افغانستان سره به د تاجکستان د کلتوري روابطو لا زیاتولو ته پام وړوي. د تاجکستان ولسمشر سید مختوم رحیم ته وویل چې تاجکستان به هڅه وکړي چې له افغانستان سره په مختلفو ساحو کې کلتوري ملګرتیا وپالي او له افغان سندرغاړو به وغواړي چې د تاجکستان په ملي جشن کې برخه واخلي. یادولو ده چې تاجکستان ته د افغانستان د اطلاعات فرهنګ د وزیر د سفر په وخت د دواړو ملکونو ترمنځ د کلتوري همکاریو نوی سند لاسلیک شو. په جلال آباد ښار کې د ننګرهار د سیمې د نامتو شاعر او ادیب ارواښاد غلام رحمان جرار د زوکړې سلمه کلیزه ولمانځل شوه. په دې غونډه کې د ننګرهار او ځینو نورو ولایتونو په سلګونو کسانو ګډون کړی و. دې غونډې ته په کلتوري چارو کې د ولسمشر سلاکار وزیر سر محقق هیوادمل په خپله وینا کې وویل چې د ارواښاد جرار ادبي هڅې د ډېرې ستاینې وړ دي او دغه مرحوم د دارنګ لمانځ غونډو مستحق دی. د دې غونډې یو بل ویناوال استاد محمد آصف صمیم و چې د ارواښاد جرار د ژوند او شخصیت په باره کې خبرې وکړې. په کندهار ولایت کې د نارګل مشاعره جوړه شوه. په دې کلنۍ مشاعره کې د کندهار په شاعرانو سربیره د یو شمېر نورو ولایتونو او له پاکستان څخه راغلو ځینو لیکوالو او ادب دوستانو هم ګډون وکړ. کندهاري فرهنګیان وایي چې دغه غونډه په دې جنګ ځپلي ولایت کې د کلتوري ودې لپاره د دوی د پیاوړي عزم ښوندوی ده. د طالقان په ورسته مظاهرو کې لکه تلګه 15 خبريالان چې د اکسونو په خېستلو او د راپورونو په برابرولو بوخت وو د قهرجنو مظاهرچیانو او نورو کسانو لخوا ووهل شول. په کندهار کې هم د دوه خبريالانو د وهلو راپور نخبره شوې دي. د افغانستان د خبريالانو اتحادیه وایي چې په افغانستان کې د بیان له ازادۍ سره سره لا تر اوسه پورې خبريالان ځان خوندي نه احساسوي او کله ناکله د تشدد سره مخ کیږي.
د ننګرهار والی ګلاغا شیرزای وایي چې په جلال آباد کې د شاه مان الله د مقبرې ته د تللي سړک او د مقبرې د باغ د رغولو امر کړی دی. نور حال د داود وفا په ریپورت کې.
په ننګرهار ولایت کې د تاریخي یادګار غازی امان الله خان مقبره په ښه وضعیت کې نه ده او جوړولو ته یې ښه پام نه دی شوی. د ننګرهار ولایت لیکوال او فرهنګي امرالله امید وایي دا مقبره باید ښه جوړه شي.
لکه څنګه چې ټولو افغانانو ته معلومه ده چې غازی امان الله خان یو نړیواله څیره وه. د افغانستان د خپلواکۍ ویاړ د هغه په برخه و او د یادو مشاهیرو څخه دی. نو دلته دغه مزار بیا رغونې ته اړتیا لري چې دا جوړ شي. لکه په نورو هیوادونو کې چې موږ کله ګورو چې بهرني لوړپوړي میلمانه راځي، نو د اول د هغه یاد شخص مزار ته ځي او د احترام مراتب پر ځای کوي. په کار خدا و چې دغسې مراسم دلته هم ترسره کېدلی، ځکه چې افغانستان د ازادۍ ګټلو په زرین باب کې یاده څیره امان الله خان لري او تر څنګ یاد امیر حبیب الله خان هم دلته دفن دی. نو زما خپله غوښتنه د ننګرهار د چارواکو خدرمن ولی صاحب نه دا ده چې د دې ځای د بیا رغونې ته په ځانګړې پاملرنه وکړي.
د ننګرهار ولایت یو بل اوسیدونکي هم د امان الله خان او امیر حبیب الله خان د مقبرې جوړول ضروري بولي.
زما نوم عبداللطیف دی. دا یو تاریخي سیمه ده. دلته زمونږ ډیر ښه شخصیتونه پراته دي چې وخت نا وخت د ډیرو سیمو څخه خلک دلته راځي، د دې څخه لیدنه کوي. په دغه برخه کې مو د ننګرهار ولایت ادارې په ځانګړي ډول د محترم والي صاحب څخه هیله ده چې په دغه برخه کې خپلې چارې ګړندۍ کاندي، په نوي او عصري سیستم یې جوړه کړي.
ننګرهار والي ګل آغا شیرزی وایي ښاروالۍ او اطلاعات او فرهنګ ته د دغه مقبرې د جوړېدو وینا کړې ده.
د دې لپاره چې کوم د مقبره ده او کوم سړک دي، کوم نور د باغ دي او کوم تاریخي ابدات دي، هغه به ټول ورغول سي. هغه به ښاروالۍ ته د رئیس ته د کلتور پیشنهاد کړی دي او ما ښاروالۍ ته ایده وکړي، انشاءالله هغه به ژر ژر جوړ شي.
خو جلال آباد خارین وایي ښاروالۍ او نورې دا ډول دولتي ادارې د دې مقبرې د جوړېدو استعداد نه لري او د والي لخوا شوي امرونه د دواړو نورو لخوا سم نه تعقیبېږي، ځکه نو په تیرو لسو کلونو کې دغه مقبرې ته ډېر لږ پام شوی دی.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ثور وروستۍ اونۍ د کتاب اونۍ نومولې ده او په همدې مناسبت د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې د کتابونو نندارتونونه پرانستل شول. په دې لړ کې د پکتیا ولایت په مرکز ګردیز کې هم په لومړي ځل د کتابونو نندارتون جوړ شو. په دغه نندارتون کې چې د ثور په 24مه نیټه د شنبې په ورځ د پکتیا د عالی دارالمعلمین په تالار کې پرانستل شو او د اونۍ تر پایه پورې پرانستی و. د شاوخوا ولایتونو ځینو ناشرانو او د پکتیا یو شمیر فرهنګي او دولتي ادارو خپل کتابونه نندارې ته وړاندې کړل چې محصلانو، زده کوونکو او د مطالعې مینوالو یې تود هرکلی وکاوه. په پکتیا کې د کتابونو د لومړي نندارتون د پرانستنې په مناسبت زموږ همکار لمر نیاسي د پکتیا ولایت د اطلاعات او فرهنګ له رئیس محمد شفا مشفق سره د کتاب لوستلو، اخیستلو او خپرولو په اړه مرکه کړې ده. ښاغلی مشفق وایي چې پخوا په ګردیز کې کتاب پلورنځی نه و، خو اوس د کتاب پلورنځیو شمیر و ته رسېدلی دی. له ښاغلي مشفق سره د لمر نیازي د مرکې د اورېدو بلنه درکوو.
رئیس صاحب، کدار ته وایي چې پکتیا کې وروستیو کلونو کې د کتاب مینوال زیات شوي دي که کم شوي دي؟ زیات شوي دي، د زیاتېدو د مینوال زیاتېدو علت په څه کې ګڼئ؟
د پخوا په پرتله باندې په پکتیا کې د کتاب د اخیستلو او د کتاب د مطالعه کولو مینوال او اخیستونکي زیات شوي دي. د هغې دپاره یو دلیل دا ده چې ګوره، پخوا په پکتیا کې د سره کتابتون موجود نه و، ولې اوس موږ او تاسو که بازار ته کوشو، بازار کې وګورو، وګرځو، و کتابتونونه فعال شوي دي دلته. او بل داره چې پخوا، یعنی دوه کاله وړاندې، درې کاله وړاندې په پکتیا کې یوازې د اطلاعات او فرهنګ کتابتون و، ولې اوس په معارف کې کتابتون شته، په پوهنتون کې شته، په دارالعلومونو کې شته، حتی په لیسو کې اوس کتابتونونه پرانستل شوي دي. او حتی دا چې شخصي کتابتونونه لري د پکتیا خلک،
عموم کې لیدل کېږي چې پکتیا کې د کتاب لستنې کلتور عمر عام نه ده. د دې لپاره ستاسو ریاست کوم مسؤلانه کارونه یا هڅې باید وکړي؟
تلویزیون او راډیو کې د دې لپاره اعلانونه خپرو. د دې لپاره موږ لازمه دا ګڼلې ده چې یوه هیله ممدا ده چې د راډیو او تلویزیون د لارې، د اعلانونو د لارې نه دغه د کتاب مطالعې ته رشد ورکړو. دویمه لارې نه یوازې اعلانونه کفایت نه کوي، دویمه لارې داره چې موږ نندارتونونه جوړو، درېمه لارې داره چې موږ به سیمینارونه جوړو د کتاب د مطالعې لپاره.
او بل د شخصي کتابتونونو په اړه څومره معلومات لري؟ پکتیا کې دغه شخصي کتابتونونه چې دي، دغه څومره وده کړې؟ دغه شور په خلکو کې څومره عام شوی دی؟
پخوا دلته یوازې یو علمي کتابتون او عبدالحی کتابتون، ولې اوس و کتابتونونه دلته جوړ شوي دي؟ پخوا خو یو وجه دا و چې پخوا د ښار نفوس دومره نه و چې خلک دې ورته کتابتون جوړ کړي. پخوا کتابتونونه نه و، اوس کتابتونونه شته. د هغې وجه ده چې ښار ته د پکتیاوالو کډه کول ښار ته دا ډېر مثبت تاثیر لري په ښار باندې، هم په ښار کې. او بل مسله د پوهنتون ده چې دلته پخوا پوهنتون نه موجود، اوس پوهنتون موجود دی، درې څلور زره محصلین لري، نو طبعا دا ډېر تاثیر پرې باسي، هم په د ښار په وضعیت باندې، هم په دکاندارانو باندې، هم په کتابتونونو باندې، په مجموع کې په ټول ښار باندې تاثیر لري.
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوري.
دنیا لا عجایب ډکه ده او په دغو عجایبو کې یوه دا ده چې په نړۍ کې د شیطان پرستو ډلې هم شته. د ایران پولیسو په دې وروستیو ورځو کې د شیطان پرستو یو مشر نیولی دی. نور حال وژما رشیدی راکوي.
د ایران د فارس آژانس له راپور سره سم په تهران کې د شیطان پرستو د یوې ډلې مشر د دریم ځل لپاره ونیول شو او ډله یې ړنګه شوه. فارس آژانس وایي چې دغه سړی دوه ځله د مخه هم د شیطان پرستۍ په تور نیول شوی او د یو شوه ورځ لپاره په توقیف کې ساتل شوی و. له راپور سره سم د شیطان پرستو د دې ډلې عقیده دا ده چې شیطان معاهد دی او په ایکې و خدای باور لري. دوی دا عقیده هم لري چې د شیطان د شړلو وجه دا نه ده چې آدم ته یې سجده نه ده کړې. د ایران د دولت پلوه مطبوعاتو په قول په ایران کې د شیطان پرستو شاوخوا اویا ډلې فعالې دي. دوی یا ډېر اوږده ویښتان پرېږدي او یا سرونه خري. دوی د پراخو لویو او رنګارنګ جامو شوقیان دي. په غاړو کې غړکۍ او په لاسونو کې بنګړي خوښېږي او تر ډېره حده د ایران په مرکزي برخو او جنوب غربي سیمو کې فعالیت کوي. تیر منی د تهران په شمال کې پولیسو شل کسه شیطان پرستان د عبادت په حال کې ونیول. دوی د عبادت په وخت کې شیطان ته ویل چې تمې په ځان کې زما د بدن ګرمي ستا له برکته ده، تمې په زړه کې. د فارس آژانس په قول شیطان پرستان په ناروا او غلطو چارو کې ثواب ویني او د فرهنګ مخالفان دي.
تیره اونۍ د افغانستان د نامتو قاري استاد برکت الله سلیم د شیرونو دوې نوې ټولګې له چاپه راووتې. دغه دوې نوې ټولګې یوه دردونه فریادونه نومېږي او بله نیمګړې مینه. د استاد برکت الله سلیم لومړۍ شعري ټولګه یعنی ناکامه مینه هم په دې وروستیو ورځو کې د دوهم ځل لپاره چاپ شوې ده. قاري صاحب سلیم چې د قرآن کریم په ښکلې تلاوت کې نړیوال نوم ګټلی دی، د کلام د آهنګ او موسیقي له باریکیو سره ښه آشنا دی. د ده اشعار د خپلې رواني موسیقي په وجه او د خپل عرفاني رنګ په وجه چې هغه هم له قرآن عظیم شان سره د قاري صاحب د دایمي اونس برکت بللی شو، د افغانستان په معاصر ادب کې خپل مقام لري. له قاري برکت الله سلیم سره د مرکې د اورېدو بلنه درکوو. قاری صاحب، ستاسی اول کتاب ناکام مینه نومېده او دا بل دی هم نیمګړې نومې نومېږي او بله هم دردونه او فریادونه. څنګه په دې دواړو کتابونو کې دې مینې او دې فریاد او هغه هم نیمګړې مینه او هغه هم ناکامه مینه دغه په دې نوم کې یوه معنا شریکه ده په دې درې سره نومونو کې، دا ولې؟
تاسف صاحب، چې الله جل جلاله انسان چې پیدا کړی دا کلمه د انس نه اخیستل شوې، بیا جمع شو انسان شو، او دا په حقیقت کې انسان چې دی یو انزور د مینې دی. په خپل دغه انسان چې دی مینه مینه دی، او الله جل جلاله چې دا ټول کائنات پیدا کړي څومره کلا ده پکې دغه ټوله مینه مینه ده. ما په یو دغه کې ویلي چې هر کار او هر مذهب ته بې له عشق اراده کړي نامراده به شي، پاتې عاقبت به یې رسواوي. خبره په دا ده چې د څه سره چې د چا مینه نه وي نو زه فکر کوم چې هغه کار هم سرته نشي رسولای.
قاری صاحب، نو که مینه دومره شی لکه تاسو چې وایست او دومره تاکید ور باندې کوي، نو بیا یې ولې ناکامه بولئ، نیمګړې بولئ، او بیا په بل کتاب مو نومې شی دی دردونه فریادونه؟ نو دا خو په حقیقت کې سرور دی، دا خو خوشحالي ده. داسې مینه
شعر دی د درد شی زما په نظر، ان تضرع ده همیشه عذر دی. او نیمګړې مینه استاده، چې زه دا عرض رسوم چې دغه مینه واقعا نیمګړې ده، پوره نه ده. نو دا د ناکامې مینې سره خوا په خوا تړلې ده. ولې نیمګړې مینه په همدې وجه باندې نیمګړې ده چې انسان ابدالابد نه ژوند لري او نه ابدالابد داسې غوښتنې کولی شي چې همیشه د ده ته حاضر شي. که دی وغواړي، زړه خو ډېر څه غواړي، خو که ورته مهیا شي.
تاسو خپله شاعري په غزل کې کړې ده، آیا څرنګه چې تاسو شاعري د مینې بیان ته بیل کړې ده، په دې خاطر د غزل قالب او صنف خوشیږي او که کومه بله وجه هم لري؟
زما په نظر چې غزل چې دی هغه کوګوالی نه لري او هغه همیشه څرخي پر ردیف او قافیه باندې. غزل کې بیا خوند شته او په دې کې ډیر آرامش په خپل په شعر کې وي.
قاری صاحب، نه کاله پخوا چې مو د ناکامې مینې کتاب چاپ کړ، نو پازادی راډیو کې ما د سره مرکه کړې وکړه تاسو یې دی
بله بله بله
په یغه کې ما یو پښتنه درنه وکړه چې په دې کتاب کې چې دی کوم غزل ډیر خوشیږي هغه اوریدونکو ته واوروه اوس چې دی دغه دوه نور کتابونه چاپ کړي دي نیمګړې مینه او دردونه او فریادونه که په دې کې هم همدغه سي پښتنه درنه وکړه داسې غزل چې ستا ډیره خوښه ده او البته ګمان کوم تاسو خو خپل شعرونه اکثر په یاد هم یې اوریدونکو ته به واوروي
اولنه
انتخاب به وکړي
زبا ټول خبره ته یادم نه وي خو څه چې راته یاد دی هغه به وایم
ارشاد
وای ژوندون هغه دی چې همیش د وسوسو سره وي او مینه هغه ده چې د زړه د درزیدو سره وي منزل هغه دی چې روان وي د هدف په لورې مرام هغه دی چې د نیکو ارادو سره وي احساس هغه دی چې ناپاک نه وي پاکي ولري تمیز هغه دی چې د حق ته فیصلو سره وي مین هغه دی چې خوښي او خندا نه پیژني ژړا هغه ده چې د اوښکو د شیبو سره وي ته کلماسنې تعبیر زما د مینې غواړې اور خو په منځ کې وي رڼا یې د لمبو سره وي راحت مې هیڅ نه دی لیدلی د بیلتون د لاسه هجر ستیکړم روزګار مې د غمو سره وي مغرضان پرېږده چې روان وي د غرض په لارو د حاجتمندو کار خو ټول د نیمو شپو سره وي او زه برکت سلیم لتانه ګیلمن نه یمه ښایسته ګلونه تل په خوا کې د ازغو سره وي
ډیر عالي اوس نو دا راته وایې چې دا غزل دې ولې انتخاب کوه ودې وایو
دا راته یاد وه
اکثره دې نور نه دي په یاد
ولې به مې نه وي په یاد خو مخې ته راغی
نو ولې در په یاد شو ده
نه پوهېږم البته زیات به مې ویلی وي خوښ به مې وو په هغه وخت کې به مې زیات یاد کړی وي
قاري صاحب لیدل درته سخته دي نو دا دومره ډېر شعرونه چې مې ویلي دي دا څنګه بل څوک یې درته لیکي تاسې یو یو بیت وایست څه چل کوئ څنګه خوندي کوئ
دا خو داسې وي صاحب چې په دې کې ډېر ضایع کېږي هم ځکه چې مشکلات وي کله ما د ناکامې مینې شعرونه البته ټول په حافظه کې راوستل او بیا به مې چې کاتب پیدا کړ پرې باندې وبه مې لیکه د دردونو او فریادونو وروسته بیا دا د نیمګړې مینې دا اشعار ما د کوچنی ټیپ په وسیله په کاسټ کې به مې ثبت کړ او بیا به مې وساته چې کله به یو کاتب پیدا شو په هغه باندې به مې ولیکه چې دا لړۍ همداسې پاتې شوه
تاسو چې نظمونه نه لیکئ څلوریزې نه لیکئ او غزلونه ډېر لیکئ شاید یوه وجه پیدا هم وي چې د غزل هر بیت بیل دی او چې بیل دی چې څنګه جوړ کړئ نو ټایپ ته سپارل درته اسانه دی دغه حافظې باندې بار کم راځي ځکه چې هر بیت بیل بیل خوندي کیږي بیل بیل ثبتیږي آیا دا وجه خو به نه وي چې غزلونه ډېر لیکئ
دا وجه به هم وي لیکن غزل هغه شی دی چې په هیڅ کار کې رد نه دی که څوک همداسې ووایي غزل دی که څوک د مثلا هغه یعنی اوس تاسې وګورئ چې د اول نه تر اوسه پورې هنرمندانو داسې یو نظم نه دی ویلی چې هغه د غزل په شکل نه وي چار بای ته ویلي څلوریزې ویلي ولې هغه نشي ویلی په دې خاطر چې د هغې دپاره هغه قانون د کمپوز نه بسته کېږي صحیح
قاري صاحب سلیم شاعران خو چې شاعري کوي یوه لویه منبع د نورو شاعري هم وي بل چا د شاعرۍ یو کتاب چاپ کړی دی لولي بیا په ده باندې هم شاعرانه احساسات غالب سي شعر ولیکي نو تاسې خو مطالعه نه سئ کولی د نظر د کمزورۍ په وجه باندې نو څنګه دغه کمی نه احساسوئ
دا یو پوره والی ده زما په نظر دا ډېر ښه سوال دی پوره والی په دې دی چې کېدای شي چې د چا شعر ماته مزه راکړي او د هغې شعر په خوا کې زه داسې شعر وایم چې مکمل مې د هغه د شعر نه لږ څه شعر راڅنګه زنه کړی وي نو زه دا ښه ګڼم چې ښه دی چې د چا شعرونه نشم لوستی
قاري صاحب
کله کله بوبخې کله کله چې یو شعر واورم نو زما د ډیر وخت لپاره بس وي خو چې هغه شعر ډیر ښه وي هغه چې واورم زما د ډیر وخت لپاره بس وي او کولی شم چې شل پنځه ویشت شعرونه په هغې خوند کې جوړ کړم چې یاره څومره ښه شعر وایي یا چا څومره ښه وویل
ځینې شاعران وایي چې په ژمي باندې دوی ښه شعر وایي ځینې وایي چې د ورځې نشي ویلی ماښام مخصوصاً د شاعري احساس ډیر کوي که نه دی
بله بله
شاعري الهام ورته ډیر کیږي دا شاعران مختلف عادتونه لري تاسو معمولا څه وخت د شعر احساس در پیدا کیږي
بخنه غواړم نو شعر تنها وخت غواړي د شپې ځکه ښه شعر ویلی شي چې هغه وخت تنها وي او په هر څه کې چې تنهایی نه وي ذهن هغه کار ته نه برابرېږي. نو په هغه وخت کې دی چې هر څه کوي د ذهن نه کار اخلي، که په سترګو هر څه وګوري خو چې ذهن ورسره یاري ونه کړي دا شعر نشي جوړولی، ځکه په سترګو به سترګې به نه خبرې کولی شي، نه مثلا لیکنه کولی شي، نه کومه فیصله کولی شي. سترګې فقط یو خبر دی، لکه د چا خبره چې وجود ته یا ذهن ته یا زړه ته یې ورکوي، خو بیا دغه قضاوت په وجود کې کیږي. او دا ویلی شم چې ښه فکر چې د شعر په مضمون ونه شي او تنها وخت نه وي، نو د شعر جوړول ما ته خو مشکل دی.
نو تاسې معمولا د شپې شعرونه لیکئ؟
اکثرا زه دا ویلی شم چې شعر چې جوړېږي په تنهایی کې جوړېږي، او چې څوک وایي چې په ژمي کې ښه جوړېږي، ژمي کې هم شپې اوږدې وي.
ملال یا قربانا زما مینے زما دانا خائستا افغانستانا.
په اسلامي هیوادونو کې یو هغه هیواد چې د طلاق اندازه پکې خورا زیاته ده سعودي عربستان دی. سعودیانو له دغه مشکل سره د مقابلې لپاره مختلفې هڅې کړې دي. د تلیفون له لارې کورنیو ته مشوره ورکول د طلاق د مخنیوي په لار کې یو ګټور ګام ثابت شوی دی. په دې اړه د یو رپورټ خلاصه وشمه رشیدی لولي.
په سعودي عربستان کې د کورنیو مسایلو یو سلاکار وایي چې په دغه هیواد کې په هرو شپږو دقیقو کې یوه ښځه طلاقېږي، او د فارس خلیج په شاوخوا هیوادونو کې چې د طلاق څومره پیښې دي د هغو په سلو کې نه اویا له سعودي عربستان سره تعلق لري. په جده کې د کورنیو مسایلو سلاکار عبدالله الصالح د ذکر شوي احصایې د بیانولو په وخت رسنیو ته وویل چې په سعودي کې د طلاق اندازه خورا زیاته ده، او د کورنیو شخړو او اختلافونو د کمولو لپاره پکار ده چې د کورنیو د غړو لپاره د لارښودنې پروګرامونه زیات شي. د صالح په قول اکثره وخت هغه میړونه او ښځې له یو بله طلاق اخلي چې عمرونه یې کم دي او په اصطلاح د ځوانۍ په جوش کې دي. د سعودي غزه ترسپانې له راپور سره سم په کویټ کې په لسو هغو جوړو کې چې طلاق ته چمتو شوي وې، درې جوړې له کورنیو سلاکارانو سره له ټیلیفوني مشورو وروسته د طلاق له اخیستلو صرف نظر کوي. د ورځپاڼې په قول د عربستان په جده کې ټیلیفوني مشورو لا زیاته ګټه کړې او د 40% طلاقونو مخه یې نیولې ده. د عبدالله صالح په قول ښځه او میړونه ته سخته ده چې سلاکار ته مخامخ کینی او خپل کورني مشکلات ورته بیان کړي، خو ټلیفون ډیر اسانه او ارزانه وسیله ده او ښځې او میړونه په اسانۍ سره کولی شي چې خپل مشکلات له دې لارې د کورنیو چارو له ماهرانو او مشاورانو سره مطرح کړي.
قدرمنو اوریدونکو، د خپرونې په دې برخه کې مو د انګلستان د خلکو د یوه حکایت اوریدو ته رابولو چې فریده سیفی لولي.
سوالګر. ونو یو وخت یو باچا و چې اولاد یې نه درلود. باچا د خپل ملک کلو او خارونو ته جارچیان واستول چې خلک خبر کړي چې باچا یو داسې زلمکی د ځان ځایناستې ټاکي چې یو یې د خدای ویره په زړه کې وي او بل د خدای له مخلوق سره مینه ولري. یو غریب زلمی چې دا پیغام واورید له ځان سره یې وویل چې په زړه کې دا دواړه مینه شته، نو ولې دربار ته ور نشي او باچا ته دا خبره ونه کړي؟ خود یو مشکل درلود، ډیر غریب او مناسب جامعه نه درلود. نو له خلکو یې پور واخیست او ځان ته یې مناسب جامع جوړ کړی او د باچا د دربار په لور روان شو. د باچا کلا ته د تلونکي سړک په سر کې یو بوډا سوالګر په مخه ورغی چې نری پینه پینه جامع اغوستی دي، له یخنۍ ریګ دي. د چې بوډا ولید سمدستی ورته وویل، راځه زما تودې جامې ته واغونده او خپلې زړې نری جامې ما ته راکړه، زه ځوان یم، دومره یخنۍ مې نه کیږي. سوالګر ورته ډېرې دعاوې وکړې. د سوالګر په همدې زړو سولیدلو جامو کې د باچا کلا ته ورغی. د دربار کسانو د انتظار په خونه کې کیناو چې کله یې باچا وغوړي او ورشي. دوه درې ساعته وروسته سړی پسې راغی چې باچا ته ورشي. باچا د سرو زرو په تخت باندې په لویې خونه کې ناست و. زلمی چې د تعظیم لپاره خپل ټیټ کړی سر راپورته کړ او باچا ته یې وکتل، حیران شو. باچا ورته په مهربانه غاړه وویل، نه تیر بته مهرانیگه تا خپل جمعه ما تراکری هغه سوالگر زوم زلمه چی ده بچه مهربان لحن زده ورکره و پختنه ورنه وکره ولی ده دستی وکرل بچه ورته اویل زما مخیط خو هر سوک وی چی ده خوده او مخلوق مینه میپزره که ده ما باید ده ثابت کرده وی چی آیا ته پر اختیا مهربان زده لری؟ ده ملک راتلون که پاچه بطه ای
محمد لاهو ډیر کلونه په کابل کې د ازادي رادیو همکار وو او نن سبا په اروپا کې اوسي. دی شاعر او انځورګر دی. په شعر کې خپله بېله لاره لري. زړه یې نه غواړي چې د نورو اوسنو یا پخوانو شاعرانو په لاره روان وي. تر اوسه یې دوې ټولګې چاپ شوي دي. دی دلته خپل یو څه ناچاپ شعرونه را اوروي.
غواړم هر څه پرېږدم، له خپل سیوري سره بېرته ژوند شریک کړم. ونې فرش خو مې پیدا کړ، دا خپل سیوری مې غالی شو. ونې وویل، خو یو بل زور هم پیدا کړه چې خپل سیوری دې تر خاورو لاندې ښخ کړې. آزادي که چیرې غواړې، نو خپل سیوری زندانی کړه. کلونه وشول خوب مې نشته، را تلپو که جانانا څو سندرې د سین را کړه. یارستا لسرې قالینې خپل پخې را ټولومه، خپل زاړه لیمڅي ته ځمه، د خپل سیوری مې نه توړمه. له شفقه برنګ پور کړم، دا ستا شونډې هیرومه. د هوا په سیر دا پوست مړوند نه تر ښکلومه. یوه بل مالت ته ګورم، یوه بل لوري ته ځمه. ستا قامت له خیاله باسم، یو بل بت را جوړومه. ورته سترګې تورومه، د غونچې خوله ورکومه. په خپل ځان کې رانغاړم، له دنیا یې پټومه. یارستا له سرې قالینې خپلې پخې را ټولومه، خپل زاړه لیمڅي ته ځمه، د خپل سیوري مینت وړمه. ای بادونو ما کمبخت در سره یوسی. زه خو هم ستاسو په څیر یم، زما هم ستاسو په شانې. د دې ځمکې په مخ کور او سکون نشته. په توفه کې ښکلی یاره، دا د سرو زرو چاړه په مینه راکړه. زکا ما پری هم خپل بدن ټوټه ټوټه کړ. خیر زموږ درې تراشه د دو غرونو منځ کې سیند دی، دواړه خوا ته شنې ونې، د غره ډډه کې مې کور دی. چې راتلې زموږ درې ته غټ بنیان در سره واخلې چې هوا ډېره سړه ده. خیر زموږ درې ته راشه، دو درې ماله لرو شکر، گزاره مو ښه پرې کېږي. ما ابو ته دې ویلي چې پیروی درته بیل کړي. خیر زموږ درې ته راشه، زموږ سیند ته بیا غوږ کېږده. و زما شوګیره یاره، زموږ سیند به درله درکړي په سندرو کې خوبونه. چې راتلې زموږ درې ته هلته ډاک کې ودرېږه، چې له ډاکه زموږ تر کوره سیخه لار ډېره اوږده ده. ما سیدو اکا ته ویلي چې خپل آس تر ډاکه راکړي. که راتلې زموږ درې ته ګوره ما ته اول راکړې، چې زه لاړ شم بیا ښار ته الیکین ته شیشه راوړم. چې زه لاړ شم بیا ښار ته الیکین ته شیشه راوړم.
په پخوانۍ اروپا کې هم تصور دا و چې پاچایانو ته خدای پاچایي ورکړې ده او زور ورسره دی او اصل و نسب یې ښه دی، نو حکومت خپل حق دی. خو درې څلور سوه کاله پخوا په اروپا کې یو شمېر مفکران پیدا شول چې هغوی وویل چې حکومت باید خپل مشروعیت له خلکو واخلي، یعنی اول باید خلک په دې راضي شي چې حکومت چاته ورکوي او ولې ورکوي. د دغو مفکرانو په نظر دولت باید د خلکو د خوښي او تړون پیداوار وي. دغه مفکران د دولت د اوسنۍ تیوري سرلاري او مخکشان بلل کېږي. انګریز مفکر توماس هابس د دولت د نوې تیوري چې د اجتماعي تړون په اساس ولاړه ده یو مهم مخکش دی. توماس هابس د دولت په اړه خپل نظریات چې د اروپایانو د منځنیو پیړیو له نظریاتو یې ډېر توپیر درلود په خپل خورا مهم کتاب لوایتان کې بیان کړل. تاسې د ازادي راډیوي مجلې د تیرو اونۍ په خپرونه کې د لوایتان په اړه د افغانستان د سولې او بشري حقونو د سازمان د مشر ډاکټر نظام الدین کټوازي خبرې واورېدې. دلته له ډاکټر کټوازي سره د خبرو دوهم او وروستۍ برخه اورئ. ډاکټر کټوازی د لوایتان په کتاب کې د اجتماعي تړون د مفهوم، د لوایتان د کلمې او په دغه کتاب باندې د شویو اعتراضونو په اړه خبرې کوي. ډاکټر صاحب کټوازی، دغه دی اجتماعي تړون اصطلاح چې ده، یعنی د خلکو د افرادو او د دولت ترمنځ د یو تړون او د یوې رابطې موضوع چې ده، دا هابس په دې خپل کتاب لوایتان کې مطرح کړه. وروسته بیا څو کاله بعد له ده هغه بل مشهور انګریز فیلسوف جان لاک هم همدغه د اجتماعي قرارداد اصطلاح ډېره پاللې ده او مطرح کړې ده. بیا یو څه وروسته ژان ژاک روسو، فرانسوي مفکر او لیکوال، بیا خو بیخي په دې نامه باندې هغه یو کتاب ولیکو. البته دوی له اجتماعي قرارداده یا له ټولنیز تړونه بیلو بیلو نتیجو ته رسیږي. خو آیا له دې درکه چې د دې ټولنیز تړون موضوع په پوره شدت سره اول ځل ده مطرح کړې ده، آیا له دې لحاظه هم هابس او د دې کتاب لوایتان په سیاسي فلسفه کې ډېر اهمیت نه لري؟
بالکل، له همدغه وجه څخه یې اهمیت لا تر اوسه هم پاتې ده چې دا د دولت مشروعیت په دې کې ویني چې دا د افرادو په منځ کې دیو تلون په بنیاد باندې مسترازی او دیو ضرورت لمخسخه مسترازی او د افراد او د دولت په منځ کې د موافقه وی چې دولت د وظیفه لري چې د دوی ژوند وساتي د دوی حقوق تامین کړي او ټولنه له جنگونو او له شخړو څخه راوژغوري دا د بنیاد د مشروعیت دولت لپاره په همدغه ټکی کې ده ځکه تر اوسه پورې هم د نظریاتو د دولت په تشکیل کې خپل اهمیت ساتلی ده او کوم فلسفانه چې وروسته تا ورته اشاره وکول جان لاک او ژان ژاک روسو هغوی چې د دو نظریاتو د مشروعیت نظریات راخیستي دي یعنی د اجتماعي تړون نظریات یې منلي دي خو لیکن هغوی ورسره بیا دغسې بنیادي حقونه یا ازادیګانې لکه د بیان ازادي د اظهار بیان ازادي یا د نورو میکانیزمونو موجودیت چې دولت وکولی سي کنټرول کړي دا خبره یې هم په د سیاسي ادبیاتو په تیوري کې ور اضافه کړې ده چې توماس هابس دا نه مني. توماس هابس په دې عقیده ده چې دولت کې قوایو باید تفکیک نه شي، مطلق قوت ټول اختیارات باید دولت ته یوې قوې ته یوې منبع ته انتقال شي، ځکه دی فکر کوي چې که چیرې تفکیک د قواو منځته راشي نو امکان لري چې دا منبع او دا ځواک ضعیف شي او ټولنه بیرته هغه خپل بدوي حالت ته راوګرځي.
ډاکټر صاحب کټوازه، دغه د هابس د دې کتاب نوم لیوایتن دا هم ډېر جالب نوم دی، ډېر ناآشنا نوم دی او داسې ویل کېږي چې دا اصلا د تورات یوه کلمه ده، دا څنګه کلمه ده؟ دې پیسه کې
زما فکر سره لغوي معنی خو د لیوایتن یو ډېر هیبتناک او بیرونکی مخلوق یا حیوان ده او د انجیل په اساطیرو کې دا داسې یو د حیوان په څیره باندې تمثیل شوی ده چې هغه ډېر هیبتناک او په سمندر کې ژوند کوي. خو ده چې دا عنوان د کتاب لپاره انتخاب کړی ده علت یې دا شی و چې دی د دولت ځواک او قدرت په دې ذریعه باندې تمثیل کړي تر څو پورې چې د ټولنې هغه بد خصلتونه، انسانانو بد خصلتونه چې هغه سیالي ده، چې هغه په خپلو منځونو کې جنگ ده او عظمت طلبي ده، دا د دې قوت په ذریعه باندې رفه شي او ټولنه په یوه سمه لاره په یوه اداره کې او په یوه ورکه کې راولي.
ډاکټر صاحب کټواسه، موږ آیا ویلی سو چې لیوایتن یا هغه سمندري بلا چې له سمندره راپورته کیږي د ده په نظر په حقیقت کې دا د دولت استعاره ده؟ یعنی هابسي دولت د لیوایتن په شکل باندې انځور شوی دی، دغه څه یو څه ویلی سو؟
یو څه فرق لري سره که تاسو فکر ورته کړی د کتاب په دې اول هغه باندې په دې صفحه باندې د لیوایتن شکل د یو حیوان شکل نه ده بلکې د یو انسان شکل ده او دا شکل داسې چیری ورکړی ده چې د ده د لاندې نور ټوله ټولنه افراد او هر څه چې دي دا د دې په سر کې ده. خو د لیوایتن نوم چې چون په اساطیرو کې د یو بیرونکي حیوان سره په چیره کې راغلی ده، دی د هغې قوت او د هغې هیبت دولت ته ور انتقالوي
لکه نوم چې د ده مال دی دغه د پښتۍ تر هم
د پخ فکر جوړ شوی ده
نو ځکه په دې بحث کېږي. ما چې یادیږي که تیروته نه یم دغه لیوایتن چې دی دغه بلا د انسان هر څه چې دی د دولت د ډېر زورور قدرت بیا یو خواته یو وغه ده توره ده او بلې خواته داسې یو لرګي غوندې یو شی دی لکه د صلیب غوندې لکه د عیسایانو صلیب چې دی هلته داسې یو شی دی چې د دغو به سمبولیک معنا څه یې؟
زه فکر کوم چې دا مخکې وویل شول چې دی د انسان په وجود کې د څو خصلتونو مجموعه ویني او دا په ټوله ټولنه کې دا دی تمثیلوي ویني چې په عین وخت کې انسان چې که عظمت غواړي او جاه طلبي غواړي خو په عین وخت کې دی ترس هم لري او د دې غوښتونکی هم ده چې باید د حقوق تلف نه شي. نو دا یوه مجموعه د مختلفو او د ډېر متضادو خصلتونو یو سمبول شوی چې د دې ټولو په راس کې په کنټرول کې دولت واخی او دولت نه پرېږدي چې دا قواوې او دا خصلتونه د انسان په وجود کې په ټولنه کې داسې یو بې نظمي او جنګ او شخړې راپیدا کړي بلکې هغه هر څه د کنټرول لاندې وي.
ډاکټر صاحب کټوازه، هابس چې کله په یو نوي کلنۍ کې مړ شو نو نه کاله وروسته د ده له مرګه په انګلستان کې د مشروطیت په ګټه انقلاب راغی، همغه د 1483 کال تحول مهم تحول. او دا هغه کال دی چې په فرانسه کې مونتسکیو دنیا ته راغی. او مونتسکیو هغه سړی و چې د دولت د قواو په ویش باندې تاکید وکړو. خو د هابس پیسه کې ویل کیږي چې د درسته ده چې د دولت د مشروعیت پیسه کې مهمې خبرې وکړې، د دولت د ضرورت پیسه کې مهمې خبرې وکړې، د دولت د ماهیت پیسه کې مهمې خبرې وکړې. ارسطویی نظر بدل کو، درسته ده وایي چې د کلیسا او دولت سره بیل کړل، خو د دې قواو په تفکیک عقیده نه لرله. او دغه په دمن لوی اعتراض هم ګڼل کیږي. تاسو دغه اعتراض څنګه توضیح کوئ؟
البته اعتراض خو له د نور وروسته د نورو فلسفانو لخوا نه شوی ده، خو زه فکر کوم چې دا په ځای ده، ځکه چې که تاسو وګورئ د هغه وخت یعنې د اولسمې پېړۍ د نیمایي وخت شرایط بیا له دې نورو پېړیو څخه فرق کوي. انساني تمدن، افکار او ټولنه ټول پرمختګ کوي. اوس د ټولنې د کنټرول دپاره یو مطلق قویت ضرورت نشته، بلکې ټولنه په نورو طریقو سره اوس کنټرول کیږي چې او په هغه کې هلته د انسان ډیر بنیادی هو حقونه لکه مثلا حق د ازادي د بیان، حق د اظهار، حق د تګ راتګ او حق د ملکیت، دا ټول داسې بشري حقونه دي یا طبیعي حقونه دي د انسان. او د دې رعایت کول هم د ټولنې د نظم یو برخه ګرځېدلې ده، او دا د دولتونو مکلفیت ګڼل کیږي د نوي تیوریګانو د نوي انکشافاتو له مخې، چې د انسان دغه ټول ضرورتونه په عین وخت کې چې د دولت حق لري یا وظیفه لري، مسؤلیت لري چې نظم وساتي په ټولنه کې، خو خپلو افرادو ته باید دغه ټول طبیعي حقوق هم دوی ته ور انتقال کړي. نو دا د هابس په نظر باندې دې حقوقو انتقال او د دې حقوقو اختیار ټول دولت سره و، نو دغه د دوی په منځ کې فرق و او دا انتقال په ځای ده.
د ده په دې لوایتن کتاب کې لیکل شوي دي چې دولت یعنی اجرایه قوه، مطلب دی په حقیقت کې دی وایي چې قانون به هم دی جوړوي، قضاوت به هم دی کوي، قاضي به هم دی ټاکي. یعنی کله چې داسې یو نظامي چې د نظام هغه مشر هم د قضاوت قدرت ولري، هم قانون دی جوړ کی یا قانون په خپل خوښه دی تعبیر کی، نو آیا د استبداد مخه نیول کیږي به؟ دا هغه خبره ده چې تر ده ګمان کوم نیمه پیړۍ وروسته مونتسکیو بیا دا توضیح کړه، خو د توضیح نه کړه او د بلکې مخالفت ورسره وکړو.
او دغه د زه فکر کوم چې د د نظریاتو دغه کمزوری ټکی هم دغه ده، ځکه چې دی وایي چې کله چې دولت که څه هم دولت د انسانانو په منځ کې د افرادو په منځ کې د یوې تړون له مخې منځته راځي، دا یو دیموکراتیک بنیاد ده، دا په خپل ځای باندې درسته او مشروعیت یې هم دغه عمل له دغه ځای نه راشروع کیږي. اما وروسته بیا سوال دا پیدا کیږي چې او دینو خلکو یا مفکرینو دا سوال پیدا کړی دی چې دا انسان یا دا مجموعه د انسانانو چې دی ورته مطلق قدرت ورکوي، دا هم انسانان دي، کیدای شي چې دوی هم په داسې خصایصو په داسې لارو باندې سوق شي چې هغه د بې نظمۍ یا د جګړو یا د منازعو سبب وګرځي. د دې ضمانت څوک نشي ورکولی، او له دې امله د مطلقیت په ضد باندې بیا وروسته دا نور فکرونه او نورې نظریې نور زیات شولو، او د ده نظریه په مطلقیت کې پاتې شوله چې دغه د ده د سیاسي فلسفې زما په خیال سره کمزوری ټکی همدا ده. خو له دې سره سره زه فکر کوم چې دا تر ډېره حده پورې دا صحیح ده، خو اصلي خبره اوس دا ده چې د حکومت په ډول کې نه، بلکې د حکومت ضرورت او دغه وظیفه او مشروعیت د لپاره ډېره مهمه خبره وه. دی وایي چې دولت چې کله د خلکو د تړون له مخې نه تشکیل شي، نو بیا یو وظیفه یو دنده هم لري، او دغه دنده که چېرته دولت اجرا نه کړي نو دولت خپل مشروعیت له لاسه ورکوي. او د هغې دنده دا ده چې په ټولنه کې د بې نظمۍ مخه ونیسي، د جګړو مخه ونیسي، او یو انسان په بل انسان باندې د تیری او د حق تلفۍ مخه ونیسي. که دولت په دې باندې ونه توانیږي نو د خپل قرارداد له مخې دولت خپل مشروعیت له لاسه ورکوي، او همدغه ټکی تر اوسه پورې هم لا په سیاسي تیوري کې مطرح ده او ډېر د اعتبار وړ خبره ده.